دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړیم، سلامونه مېو منې. په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهمو خبرو سره ټکی. د جنوبی وزیرستان پاله د تحصیل کې پر یو کور د بیپلوټ الوتکې په برید کې د څلورو کسانو تر وژل کېدو وروسته هلته پرلت پیل شوی دی. په بلوچستان کې د چمن پرلتوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په نا اعلان شوي سفر اوکراین ته تللی دی. اوس بشپړ خبرونه. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په بادینزی تنګی کې پر یو کور د بیپلوټ الوتکې په برید کې څلور تنه وژل شوی دي. د لدی د پولیسو مشر ډی ایس پی هدایت الله مسید مشال رډی ته ویل چې ډرون برید د مئی پر 14 سهار څلور بجې شوی دي، چې په نتیجه کې یې د هغه کور د مشر بنوت خان په ګډون د هغه زوی میرمن او لور وژل شوی دي. نوموړي زیاته کړې چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا بهرنی ډرون و او که د پاکستان خپل و. پښتون ژغورنې غورځنګ او ځایي ولس د پوز د یو ځایي مرکز مخې ته مړی شي او پرلت یې وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د لدی مشر شیرزاده مسید په دې اړه مشال راډیو ته وویل
د تنګي بودینځي د عوام او د مشرونو او د پښتون ژغورنه غورځنګ چې کوم مشرون دي هغه دا مطالبه ده د فوج نه چې کوم برګیډ کمانډر دا هغه خلاف پای پایار کاټ شي چې دا کوم ډرون شو یې دوی چې دغه ډرون دا پلاټنې وشي چې دا غلطي ویل وشوله او چې څوک یې دغه غلطي کړی وي هغه ته د پسخت نه سخت سزو ملاوي شي.
د ځای خلکو په خبره دا کورنۍ له ډیره وخته د خیبر پښتونخوا په ټانک کې کډواله وه چې د مئی پر 14 بیرته په جنوبی وزیرستان کې خپل کلي ته ستنه شوې وه. تر دې وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي هم د نومنه خپرولو په شرط مشال رډیو ته ویلي وو چې د بنوت خان په نامه د یو سړي پر کور ډرون برید شوی دی، خو نوموړي نور تفصیل ورنه کړ. په بلوچستان کې د چمن پرلتوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوې دي، خو د سرکاري پلاوي مشر او د بلوچستان صوبایي اسمبلی سپیکر کیپټن عبدالخالق وایي د احتجاج کوونکو وړاندیزونه به اعلی وزیر ته وړاندې کوي. عبدالخالق د مئی پر 14 له ډیور رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا مسله په داسې طریقه هوارول غواړي چې ریاست او پرلتوال دواړه تاوان ونه کړي. خو د چمن پرلتوالو یو مشر صادق اڅکزي پرون مظاهرې ته د وینا پر وخت وویل چې تر څو حکومت د ځای خلکو لپاره افغانستان ته د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزې شرط نوی ختم کړي، تر هغه وخته به د دوی احتجاج روان وي. دا په داسې حال کې ده چې پرلتوالو د مئی له 14 د چمن او کوټي ترمنځ د لوی لارې په ګډون په چمن کې د پاسپورت دفتر هم تړلی دی. د پاکستان حکومت د پرلتوالو دا غوښتنه نه مني چې ګوکې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم شي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په مرکز مظفرآباد کې د درو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې د مئی پر 14 تور ورځ لمانځل کېږي. پر دې مهال هلته ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي دي او وکیلانو هم له عدالتي کاروایو بایکاټ کړی دی. د مئی پر 14 په جموں او کشمیر کې درې مظاهرچیان هغه وخت په ډزو وژل شو چې رینجرز ځواکونو یا د احتجاج د مخنیوي هڅه کوله. امریکا ژغ او بی بی سي د مظفرآباد د سی ایم ایچ روغتون د ډاکټر ندیم رحمان لخلی ویلی چې وجل سوی درې واړه کسان په ډزو لګیدلی ول چې مړی خپلوانو لزان سره وړی دي. تر اوسه رینجرز ځواکونو په دې اړه ویلي لا تیر اونۍ راهیسې د روان احتجاج مشران وایي جمو او کشمیر د پاکستان تر واک لاندې یو خودمختار ریاست دی، نو ځکه باید له ځایي ډیمونو پر پیدا کېدونکي بجلی بلونه او پر ځایي حکومتي خدماتو د پاکستان مرکزي حکومت ته مالیه ورنه کړي. د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څرګند دریځ مخته نه دی راغلی. د لادرک کړل سویو بلوچستان لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشران وای د پاکستان د اوسنۍ حکومت هم د تیر هغو په څیر د جبري لادرکیو مسلې هوارولو ته سنجیده نه دی. د خبره د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ او د هغه مرستیال ماما قدیر بلوچ د مئی پر 14 په کوټه کې د احتجاجي کیمپ پر وخت خبریالانو ته کړې ده. دوی ویلي چې د پوز مشر هم نه وي دی او حکومت هم، مګر دوی ترې د حالاتو د بهتري نه لري. د مشرانو د پاکستان پر عدالتونو او ملګرو ملتونو غږ کړی چې د دوی په وینا د امنیتي ځواکونو په لاس د زرګونه له درک کړل سویو بلوڅانو د مندلو او عدالتونو ته د وړاندې کولو په لړ کې دې کار وکړي. د پاکستاني پوځ ویاند میجر جنرال احمد شریف د مئی پر اومه په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د لا درک کسانو شمیره په زرګونو کې نه ده. هغه ادعا کړې وه چې ځینې بلوڅان له وسلوالو ډلو سره ملګري سوي خو کورنۍ یا فکر کوي چې ګواکې د پاکستان پوځ لا درک کړي دي. خو نصرالله بلوڅ او ملګري وایي چې په زور ورکل سوي بلوڅان په جالي پوځي مقابلو کې وژل کیږي او یا یې هم خراب کړل سوي مړي غورځول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیګا په نا اعلان سوي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلی دی. دا لږ وروسته دا چې د امریکا کانګرس تیره میاشت له اوکراین سره د یو شپېته ارب ډالرو پوځي مرستو منظوري ورکړې وه. بلینکن د دې سفر پر مهال له اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره تر لیدنې وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکا له لومړۍ ورځې راهیسې له اوکراین سره ولاړه ده او خپلې دې مرستې ته به دوام ورکوي. رویټرز اجانس لیکي چې د دې سفر موخه په داسې وخت کې له اوکراین سره د امریکا د پیوستون څرګندول دي چې اوکراین پر خپله شمال ختیځه پوله د روسیې د بمبارۍ د مخنیوي هڅه کوي. د خبرونو پای. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به هم واورئ. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په تنګی بدنزی سیمه کې پر یو کور ډرون برید څلور تنه وژلې دي. د دې پر ضد هلته پرلت پیل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په ملکنډ ډیویژن کې د ټیکسونو پر ضد نن کار بندیز سوی دی. په کورم کې د پاکستان او افغانستان پر پوله نښته ځایي خلک اندېښمن کړي دي.
پدې کې سپینه شګیتا سره غټه ګولې هم راغلې چې په غوږ کې زمونږ جاني نقصانونه نه وشول خو علاقې کې ډېر زیات ویره ده.
او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په مرکز مظفر آباد کې د احتجاج پر مهال په ډزو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په تنګی بدنځي سیمه کې پر یو کور ډرون برید سوی چې یو شمیر کسان پکې وژل سوی دي. د لدی پولیسو مشر ډی ایس پی هدایت الله مسید مشال رډی ته ویلي چې ډرون برید د مئی پر 14 سهار 4 بجې سوی دي چې په نتیجه کې د هغه په وینا د هغه کور د مشر بنوت خان نومي کس په ګډون د هغه زوی میرمن او لور وژل سوی دي. نوموړي زیاته کړې چې تر اوسه د ډرون برید په اړه داسې معلومات نشته چې دا بهرنی وو او که کورنی. د دې پیښې پر ضد هلته ځایي ولس او پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت وهلی دی. دوی وایي مړی د پوځ د ځایي مرکز مخې ته ایښي او احتجاج کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډي خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغ سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې په ډرون برید کې وژل شوي د څلورو کسانو مړی سره دا وخت د تنګي بدنځۍ کلي مشرونه ځوانونه په لاداک شې د پوځ عمارت مخامخ په احتجاجي درناک شې په لاتۍ وهلې دي.
خلک او د تنګي بودین دی د عوام او د مشرونه او د پښتون ژغورنه غورځنګ چې کی مشرون دی یغه د مطالبات او د فاوت نه چې کیم برګیډ کمانډر دا یغه خلاف پای پایار کاټ شي چې دا کیم ډرون شو یتو چې دغه ډرون دا پلاټنې وشي او چې دا غلطي ویل وشوله او چې څوک یې دغه غلطي کړی وي هغه ته د پسخت نه سخت سزا ملاو شي.
د دغه پېښې په براکښې د سویلي وزیرستان تحصیل لادا ډي اس پی هدایت الله مسجد مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدا. په ډرون برید کښې د وژل شوي بانود خان وراره د سترګې لیدلی حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی عالمزیب ماسی چې په خپله هم تنګی بدینځای کلی سره تعلق لري د ډرون برید پېښې په براک شې ویایي. د پښتون ژغورنې غورځنګ او تنګي بدینځي سیمې مشرونو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت په ډرون برید کښې د وژل شوي بې ګنا کسانو اف آی آر د پوځ چارواکیو په خلاف درج کړی نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن کې کاربندي سوې دي احتجاج کوم کې له حکومت غواړي چې د دوی پر سیمه د ټیکس نه لګولو پر وادو ودرېږي او له دوی څخه دی د نورو سیمو پرتله د ټیکس لا اخیستلو پر شاسي. په دې اړه په سوات کې د مشال ریډیو له خبریال نیاز احمد خان سره خبرې کوو. نیاز احمد خان، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که تاسو راته دا وایست لومړی چې دغه کاربندي سي دي دا په ملکن ډیویژن کې په کومو کومو سیمو کې سوې دي؟
جی بوروال، داسې ده چې د مئی په اوومه نیټه په سوات کې یوه لویه جرګه شوې وه. د ملکن ټریټ فیډریشن مشران چې پای کې د ملکن ډیویژن د نهه ضلعو استازي موجود وو، هغوی ویل چې په سوارلسم یعنې نننۍ ورځ باندې به ټول ملکن ډیویژن کې په دغه توګه احتجاج وي چې دا سیمه د جولای د یکم یعنې اولنۍ جولای نه به دا په ټیکس کې راشي او دلته به هر قسمه ټیکسونه، انکم ټیکس او نور راشي. نن چې دی نو په دغه لړ کې احتجاج وو، بیا د هغې مرکزي کم ښار چې دی هغه سوات دی. په سوات کې بیا بونیر کې، شنګله کې، کوز دیر بر دیر کې، چترال کې، شنګله کې، نور سیمو کې چې دی دغه احتجاج نن وو او تقریبا زیاتره کاروباري مرکزونه دوکانونه بنو. په دې کې سوات، بیا ملکن ضلع او بیا د دیر ضلع دا په خصوص توګه چې دی دا بیخي بند وي. دوی چې
غوښتنه
کوي، جی بالکل، هم دغه غوښتنه کوي چې کله په کال 1989 کې دا سیمې د پاکستان سره شاملې دي، دا جدا ریاست او دوی یو لوازنامه کړې وه چې د دې ځای صرف درې سیزونه به د حکومت پاکستان سره وي، یعنی خارجه امور وسره چې دی نو دفاع او مواصلات، نور به دا سیمې باندې به سخت قسمه ټیکس نه وي. خو بیا چې دی نو په کال 2018 کې 15 ترمیم وشو او کوم چې قبایلي سیمې وي چې هغه د وفاق حکومت در لاندې وي هغه د صوبې حکومت لاندې کړې، بدون شو اولته کې ټیکسونه او دا سیزونه ناپیس شو، نو ملکن ډیویژن هم چې دی نو په دې باندې ټیکس والا ګوا پای کې چې دی قانون پاس کړی شو. بیا په هغه وخت کې ورته 15 کاله یعنی رعایت ورکړی شو. کال 2023 کې دا ختم شو، خو بیا خلکو احتجاج وکړو، نو بیا یو کال نور غځاوو. اوس چې دی نو دغه قانون تر اوسه پورې نشته، نو دا خلک یره څرګنده کوي که دغه ټیکس په دې سیمو کې ولګېد نو دا خو یو د دوی حق دی چې دا یو لوازمه ماته شوه. بل د دې ځای خلک چې دی هغه د ترهګرۍ، د سیلابونو، پاتو د دې چې د نخکار دي دا ټیکس نه پني غانشي ورکولای دغه ټیکس چې د دې په کورونو باندې بدلګي د دې په دکانونو باندې بدلګي د دې په تنخواګانو باندې بدلګي د چکم په لکونو موټرې دي پاغي باندې بدلګي او دغه رنګ څنګه چې په نورو سیمو کې د پاکستان په نورو برخو کې ټیکسونه دي اوبه درته هم غزوله کیږي د دې وجنه دغه ډیر کامیاب هړتال او په دې کې ډیر خلکو سره بیا ملاتړ هم کړو یعنی شخصي تعلیمي ادارو سره کړو بعضي سیاسي ګوندونو سره کړو وکیلانو سره کړو هوټل اسوسییشن هم د دوی اعلان کړو چې دغه رنګ موږ حمایت کوو بیا دغه کوم چې منتخب نمائندگان دي کونسلران دي دا و اتحادی هم چې د دوسرا
د حکومت لخوا نیاز احمد خان د حکومت لخوا څه دریز مخې ترغلی کنه
په دې کې چې دنو تر دې دمه د حکومت لخوا څه قسمه دریز نه لراغله مشال ډېډوم بیا بیا کوشش کړی دی چې د ملکن ډیویژن یو واستو امیر مقام چې دغه د مرکزی حکومت نماینده دی او بیا وفاقي وزیر هم دی هغه سره بیا بیا رابطه کړی شوې ده خبریالانو سره هم کړی ده خو تر اوسه پورې دغه طرف موقف ځکه نه لراغله چې دا فیصله به په قومي اسمبلی کې د بل په حیثیت یا د صدارتي ارډیننس په حیثیت باندې بدل بدلیږي یا په دې کې به نو هغه ترمیم کیږي او کله دا به د جولای د اورمنټی نه بیا دلته لاګو شي نو دی وجه نه خلک په دغه ویره کې دي که دا قانون دلته کې لاګو شو په ملکن ډیویژن کې نو بیا به چې دینو بدونه ټیکسونه راشي نو حکومت تر اوسه پورې په دې
پوښتنه مې نیاز احمد خان دا چې چا چې نن احتجاج کړی او چې کاربندیز یې کړی او دکانونه یې بند کړي وو دوی خپل راتلونکي تګلاره څه بیان کړي ده څه به کوي
بالکل داسې دا چې د کوم د بنکن ډیویژن اتحادی مشر عبدالرحیم بیا د دې سره چې کوم څنګه وړاندې ویلو د وکیلان دي بیا چې دینو د دې سره د هوټل اسوسییشن مشران دي د رکشو مشران دي د ټرانسپورټران دي هغه ټول چې دینو د حمایت کړی د دې کې دی ویل که بل پرس کا دا ټیکس یا دا قانون بدل نه کړی شو نو دوی بیا راوځي او دوی په هر ضلعه کې چې دینو ناستې به هم کوي دوی به احتجاجونه هم کوي جلوسونه به هم را جوړی او بیا تر دې دمه چې کوم پسو خطه دی تقریبا گاڑی چلی گی چاہ نان کسٹم پیڈ ہوتا کسٹم نہ دے ورکے اگر دا پاکستان دا نور برخو پر نسبت بنی نیم پری مارزان دی یعنی پوا تلک روپئے دوسرا گاڑی اگست یا پاگی روزگار کئی اگر بچے دن پاگی بدرے چند ٹیکس راشی آ خلکم دا دوسرا ملا تڑکئی چی منگا کا ٹیکس نہ منو زکا کا ٹیکس نہ منگ شو ورک والے دیر سخت احتجاج پر اتون کے وقت کے دن متوقع ہے کہ حکومت پر دے بانے واضح پالیسی ہوا رکھا بے اوبل خبر ازم اور نن یو خبر داسې راغله چې کوم خلک ټیکس نه ورکې یا پایلر نه یعنی هغه ټیکس په دایره کې نه راغلي نو چې په موبایل کې کوم 100 روپۍ لوډ اچي نو دا غنه به 100 روپۍ کټ کیږي 100 روپۍ باغ ته ورکول کیږي د جرمانی په توګه باندې دغه یو ډېر سخت قانون دی خلک په دې باندې ډېر زیات تشویش کیږي
ډیر مننه په سواد کې د مشال ریډي خبريال نیاز احمد خان او چې هلته په ملکن ډیویژن کې د تر سره سوي کاربندیز پاړه تاسو ته معلومات ترکول د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ. په کورمکی نانوایان وای د حکومت لخوا د ډوډۍ نخنامه نه مني په دې اړه هم رپورټ ورسته لرو خو په کورمکی یو بل رپورټ مهم دا دی چې هلته پر د پاکستان او افغانستان پر پوله سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. دا جګړه د ګل ماسپښینه تر ماښامه پورې واچې پکې دی خوا ته د څلور پاکستانیو سرتیرو د زخمي کېدو اطلاعات دي. په سیمه کې د جګړې علت پر سرحدي پوله ازغن تار لګول شودل شوی دی. په دې اړه د افغان طالبانو څه ویلي او نه د پاکستان پوځ د دریز مخې ته راغلی دی تفصیلي تاریخ ورک ځای راکوي
د تریمنګلو سمیر خان مشال رډیو ته په 14 مې ویلي دا د ګل په ماسپخین تر هغه شوی چې له پولې اخوا پر پاکستانی ځواکونو او عام آبادی باندې توغندي راو شړل شول. خان زیاتوي په مانو جبا سر کې جګړه تر خخېدلو پس دا د سرسورنګ او سپینې شګې سیمو ته هم غزدلې وا.
بارډر باندې چې کوم شخړه روانه وا نو غي حواله سره زمونږ علاقې تریمنګل سرسورنګ سپینې شګه د دې رضایت متاثر وا چې هلته کې خار او ویر شروع خلک ډیر پریشان وا په دې کې سپینې شګې ته سر غټې ګولې هم راغنه چې په غي کې زمونږ جاني نقصانونه نه وشول خو علاقې کې ډیر خوف او ډیر زیات ویر دي خلک ډیر زیات پریشان دي.
مانو جابې سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي کرخه پرتا یا غرایز علاقہ دا چې د مقامی خلکو په خبره د جګړې پیل له غزای شوه د برکور می په هغه علاقې ازغن تار لګیدل چې تر شلیدلو پس د بیا مرمت پر وخت د پولی اخو افغان طالبانو پر پاکستانی ځواکونو حمله کړې. په حمله کې سلور پاکستانی سرتیری د زخمیان کېدلو اطلاعات هم ترلاسه شوي. په دغه ټول صورتحال تر اوسه افغان طالبانو سویلی او نه د پاکستان پوځ دریس مخې ته راغلی. د کورمې پولیسو له پولې اخوا توغندي راویشتلو تصدیق کړی، خو علت ورته نه و معلوم چې ولې او په کومه خبره پر پاکستانی ځواکونو حمله شوې. په بره کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله، مشال لډیو ته ویلي دا یوه معمولي جګړه وه چې توغندي راویشتلو په صورت کې جوړه شوې وه. هغه زیاتوي دا معلوماتو سره نشته چې په جګړه کې دې خوا کوم ځاني زیان اوریدلی دی. چارواکي دا هم ویلي په علاقه کې اوس امن دی او داسې هیڅ د یرې خبره نشته. په 2018 کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تال لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باډ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې ورسره دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ترنګلی شول. په دغه معامله کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ څو وارې مخکې هم جګړې شوې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې پر خپل وسایلو د واک حاصلولو او د بجلی او اوړو د نرخونو کمولو لپاره پیل شوی احتجاج ګډونوال اوس د امنیتي ځواکونو پر ضد د مقدمو درجولو غوښتنه کوي. دا بازار چان وایي چې پرون پری رینجر ځواکونو ډزې کړې چې له وجې درې کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې حکومت ویلي وو چې د پولیسو سره د احتجاجیانو په نښتو کې یو پولیس وژل شوی او له سلو ډیر ټپي شوي دي. د زرګونو خلکو دا مظاهرې د کشمیر جمو جوائنټ عوامي کمیټې تر سور لاندې کیږي. د دې کمیټې غړیو بیګا په خپلو تقریرونو کې ویل چې نن د مئی 14مه د تورې ورځې په توګه لمانځي. د مظاهرې چانو د غوښتنو د منلو په ترڅ کې پرون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د درویشت ارب روپیو او د کشمیر وزیر اعظم چودھری انوار الحق د اوړو ترڅنګ د بجلی د نرخونو کمولو اعلان وکړل، خو خلک وایي چې دوی په خپلو وسایلو اختیار غواړي. بشیر غواش یې په اړه رپورټ جوړ کړی چې د ډزو په ژغونو پیلېږي.
دا د هغو ډزو اوازونه دي چې امنیتي ځواکونه یې د پاکستان تر ادارې لاندې جمو کشمیر کې د خلکو د مظاهرو په وخت کوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس یا ای پی لخوا خپاره شوی ویډیو رپورټ کې ښکاري چې پولیس او رینجرز ځواکونه د مئی په 14مه په مظفر آباد کې سړکونه له مظاهرینو پاکوي. امریکا غږ او بی بی سی د مظفر آباد په سی ایم ایچ روغتون کې د شپې د نوکریوال ډاکټر ندیم الرحمن لخلی ویلي چې د دریو هغو کسانو مړی ورول شوي چې په ډزو لګیدلې دي. خو رینجرز ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ای پی د رپورټ تر مخه دغه ځواکونه له اسلام آباده د مئی په 14مه د امن بحالولو لپاره ورغوښتل شوي وو. یو مظاهره کوونکی فرحان خان ای پی خبری اژانس ته ویلي دوی موږ په سولیز ډول مظاهرې کولې چې رینجرز ځواکونه راغلل. دوی زموږ پر کورونو هم ډزې وکړلې، مخامخ ډزې کولې، ډېر خلک زخمیان شوي دي. له تېرې اونۍ راهیسې د شروع شوو دې مظاهرو تنظیمونکي د جمو کشمیر جوائنټ عمومي اکشن کمیټي په یوه خبر پاڼه کې د مطالباتو په خپرولو سره ویلي چې جمو کشمیر د پاکستان تر ادارې لاندې یو خودمختاره ریاست دی، نو ځکه باید له ځایي ډیمونو په پیدا کوونکي بجلی بلونه او په ځایي حکومتي خدماتو وفاق ته ټیکس ورنه کړي. دوی همداراز د کشمیر د ځانګړي حیثیت په اساس له حکومته په مراتی بیو معیاري خو ارزانه وړه او غنم غوښتل. حکومت د مئی په 14مه وویل چې دا غوښتنې یې منلې دي. په هغه ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د اسلام آباد تر ادارې لاندې کشمیر لپاره د 30 کروڑ روپیو اعلان وکړ. تر دې لږ وروسته د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم چودھری انور الحق په اسلام آباد کې په خبری غونډه کې خبرلانو ته هغه نوټیفیکیشنونه وښودل چې وفاق د سبسیډي یا مراتو په ورکولو سره کشمیریانو ته اوړه او بجلی ارزانوي.
کام عرصہ دراز سے پینڈنگ تھے.
دیوائی کم کار چھے لڈیر وقت رئیسی زند دلیو یعنی ارزان بجلی او ارزان وڑو دا دیو سوشل دا پاکستان وزیراعظم شہباز شریف پا خپل زنگڑی توجو سرا منظوری ور کرده دا داغ دے دا دو نوٹیفیکیشن نا ز تاسو ته وړاندې کوم دا دائمی حل دے لړ محاله نه دی دا بیلابیلو مدنی ټولنو او سیاسي ګوندونو له غړو جوړه د مظاهرو تنظیمونکي کمیټي مشران وایي چې کشمیریان په عمومي ډول په خپلو وسایلو واک غواړي. د دې کمیټي یو مشر غړي عمر نذیر کشمیری د مې په 14 ماښام مهال په خپره کړي ویډیو پیغام کې ویل چې په حکومتي حکمونو کې ډیر ابهام دی او چې تر څو یې وضاحت نه وي شوی احتجاج نه ختموي. دیوی د حکومت لخوا چې کوم نوټیفیکیشنونه راغلي دي په اړه یې باید ووایم چې ډیر شیان پکې ګونګ دي. که حکومت وضاحت وکړ ښه ده، که نه نو زموږ دا احتجاج به روان وي. د جموں او کشمیر جوائنټ عمومي اکشن کمیټي غړو د مئی په 14 او 13 د مظاهرو په مهال له پولیسو سره نښتې کړې دي چې پکې د کشمیر وزیر اعظم چودھری انور الحق د ادعا تر مخه یو پولیس وژل شوی او لسلو زیات زخمیان شوی دي. بلخوا مظاهره چنو په ټولنیزو رسنیو خپرو کړو ویډیوګانو کې ادعا کړې چې وفاقي حکومت هلته د احتجاج ځپلو لپاره رینجرز واکونه استولې دي چې په مظفر آباد کې په احتجاجیانو ناترسه ډزې کړې او اوښکې بهون کې ګیسي کارولې دي. تر اوسه رینجرز واکونو د پاکستان پوځ په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن د مئی په 14 په یوه خبر پاڼه کې پر حکومت غږ وکړ چې د مظاهرو ختمولو لپاره دی له زوره کار نه اخلي. کمیشن پر روانو حالاتو اندېښنه ښولې او غوښتنه یې کړې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت دی د کشمیري مظاهره چیانو جایزې غوښتنې ومني.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ته سمدستي د 30 ارب روپیو ورکولو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه په هغه ځانګړي غونډه کې سوي چې په 14 مئی د وزیر اعظم په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وسوه. غونډه له تیرو څو ورځو راهیسې په کشمیر کې د کېدونکو احتجاج په اړه رابلل شوې وه. راشد خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د 1300 ورځو راهیسې کېدونکو قهرجن احتجاج په حق له په اسلام آباد کې یو ځانګړی غونډه په 13 مئی وشوه. د غونډې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کوله. ده د کشمیر د خلکو ستونزې هوارولو لپاره سمدستي د 30 روپۍ ورکولو منظوري هم ورکړه. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې خلک د بجلی او اوړو د زیاتو نرخونو په ضد احتجاج کوي. په احتجاج کې یو پولیس والا وژل شوی او تر سلو زیات کسان ژوبل شوي دي چې د قانون پلي کوونکو ادارې چارواکي او احتجاج کوونکي پکې شامل دي. د کشمیر د ټولو خارونو او کلونو د احتجاج کوونکو قافلې د مظفر آباد په لور د اسمبلی مخې ته د رغونډېدو لپاره را روانې دي. په مظفر آباد کې موجود د کشمیر یونین اف جرنلست صدر زاهد عباسی چې د احتجاج کوونکو په منځ کې ولاړو مشال رډیو ته وویل چې د 13 ورځو راهیسې په هر خار او کلي کې احتجاج دوام لري. دوکانونه بند دي او سړکونه تړلي دي. د وویل چې په لسګونو احتجاج کوونکي پولیس نیولي دي خو خلک ډېر زیات کار دي او داسې ښکاري چې حالات د حکومت د کبونه وتونکي دي. زاهد عباسی دا وکړه چې په کشمیر کې یو ځای هم داسې نشته چېرته چې خلک د احتجاج لپاره نوي راوتلي. د وویل چې انټرنیټ سرویس بیخي بند دی او د بازارونو د بندېدو له وجې خلکو ته د خوراکي مواد او صحت اسانتیاوې ترلاسه کولو کې ډېرې ستونزې دي. بلخوا په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې رپورټر خالق کیانی چې په خپله هم د کشمیر د رولاکوټ سیمې اوسېدونکي دی وایي چې د کشمیر خلک صرف د بجلی او د اوړو د نرخونو خلاف احتجاج نه کوي بلکې د خپلو وزیرانو او د اسمبلو غړو او افسرانو د خرچو خلاف هم لاریون کوي. د وویل چې د بجلی او اوړو د نرخونو تعلق د پاکستان سره دی خو د وزیرانو او افسرانو په لویو ګاډو کې ګرځېدل او خرچې کول مقامي مسله ده. خلیق کیانی وویل چې د کشمیر حکومت ته پاکستان په 2.5 روپیو یونټ بجلی ورکوي خو ځایي حکومت یې په خلکو په ګرانه بیه خرڅوي او نورې پیسې ځان له ساتي. دغه شان د کشمیر او ګلګت بلتستان حکومتونو ته اوړه په ارزان نرخ ورکول کیږي خو په هغه کې هم بد انتظامی شوې ده. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د 30 ارب روپۍ د منظورۍ د اعلان په حق له مشال رډیو ته وویل.
گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو جو سالانہ جو پیسے ان کو دیتی
ہے پاکستان حکومت سے کشمیر حکومت تا ہر کل کمے پیسے ورکی پا خاگے کی ڈیری ندی ورکل شوے کال پور رکھے گی چی پاکستان کشمیر تا پیسے ندی ورکلی دا دی درش تر روپے گٹا با دا کشمیر حکومت تاوی خو خلکو تا بیلی رکھا ما گٹا ورسی. البته دا ښه خبره ده چې دا غونډه وشوه او د خلکو په باور وشي چې د دوی ستونزې هواریږي. د پاکستان حکومت هم ځایي حکومت ته هدایت کړی دی چې د خلکو مسلې په ښه طریقه حل کړي. دا ستونزې هوارول څه دومره ګرانه او ناممکنه خبره هم نه ده. د پاکستان صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف په کشمیر کې د احتجاج په مهال د خلکو په مرګ ژوبله خوشحالي څرګنده کړې ده او ټولو خواو ته ویلي دي چې له زغم څخه کار واخلي. دوی اړوند چارواکو ته زر تر زره دغه مسله د حل کولو هدایت هم کړی دی. د یادونه وړ ده چې تېر کال په دسمبر کې آزاد کشمیر جاینټ عوامي اکشن کمیټۍ چې زیاتره پکې تاجران او ځایي مشران دي په دغه حواله احتجاج کولو نه پس د کشمیر د حکومت سره لوزنامه کړې وه. خو د روان کال په اپریل کې بیا احتجاج پیل کړو او تور یې ولګوه چې حکومت د لوزنامې نه سرغړونه کوي. د کشمیر حکومت دغه تور ردوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د جنوبي وزیرستان د لدی تحصیل په بدینځي تنګي کې پر یو کور د بی پلیټ الوتکې په برید کې څلور تنه وژل شوي دي. د لدی د پولیسو مشر ډي اس پي هدایت الله مسید مشال رډي ته ویلي چې ډرون برید د مئی پر 14 سهار څلور بجې شوي چې په نتیجه کې د هغه کور د مشر بنود خان په ګډون د هغه زوی میرمن او لور وژل شوي دي. پښتون ژغورني غورځنګ او ځایي ولس د پوځ د یو ځایي مرکز مخې ته مړی شي او پرلتې پیل کړی دي. په بلوچستان کې د چمن پرلتوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ مذاکرات ناکام شوي دي. خو د سرکاري پلاوي مشر او د بلوچستان صوبایي اسمبلی سپیکر عبدالخالق وای د احتجاج کوونکو وړاندیزونه به اعلی وزیر ته وړاندې کوي. خو د چمن پرلتوالو یو مشر صادق ازغزي په وینا کې ویلي چې تر څو حکومت ځایي خلکو لپاره افغانستان ته د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزي شرط نوي ختم کړي د دوی احتجاج روان وي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په مرکز مظفر آباد کې د درو کسانو در وژل کېدو په غبرګون کې د مئی پر 14 تور ورځ مانځل کېږي. پر دې مهال هلته ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي او وکیلانو هم له عدالتي کاروایو پریکون اعلان کړی دی. د مئی پر 14 په جموں کشمیر کې درې مظاهرچیان هغه وخت په ډزو وژل شو چې رینجرز ځواکونو یې د احتجاج د مخنیوي هڅه کوله. رینجرز ځواک په دې اړه څه نه دی ویل. د لادرکه کړلسویو بلوچستانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشران وای د پاکستان د اوسنۍ حکومت هم د تیرو هغو په څیر د جبري لادرکیو مسالې هوارولو ته سنجیده نه دی. د خبره د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ او د هغه مرستیال ماما قدیر بلوچ د مئی پر 14 په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال کړی ده. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن بیگا پانا اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینه کې تتللی دی. دا له هغه وروسته د لوړپوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر دی چې کانګرس تیره میاشت له اوکراین سره د 1.5 اربه ډالرو پوځي مرستې منظوري کړې وي. پوسم راځو د خبرونې د پاتې ریپورتونو پر لور. په کورم کې نانوایان وایي چې د حکومت لخوا د ډوډۍ نرخنامه دوی نه مني او له همدې وجهه احتجاج کړی دی. له اتیا زیاتو نانوایانو د احتجاج په توګه د ډوډۍ پخول درولې دي. د خبر پښتونخوا حکومت د 100 ګرامه ډوډۍ نرخ 15 روپۍ او د 200 ګرامه ډوډۍ بیا 1.5 روپۍ ټاکلې. خو نانوایان وایي ګیس او وړ ډیر ګران دي نو ځکه ورته د حکومت به ګټه نه کوي. تفصیل د تاریخ او رغز پر رپورٹ کې.
په پاړه چینار کې لا اتوار ورځې شروع شوه د نانوایانو احتجاج لا هم روان دی. په سیمه کې دوی خپل دکانونه تړلي او غوښتنه کوي چې پر 10 روپۍ د خرڅونکو ډوډۍ وزن لا 200 تر 250 ګرامه شي او بل دا چې د دوی نیول شوي 15 کسان دي زر تر زره تخلاص کړل شي. د نانوایانو اتحادیه مقامی مشر کبیر حسین بنگش مشال رډیو ته د ګلپور ازویلی حکومت چې کم د ټولو سوبې لپاره د ډوډۍ نوې نرخ مقرره کړي نو هغه دوی نشي چلولای ځکه چې د سیمې نانوایان په تنرونو کې هور د عام ګیس پر ځای په ال پی جی لګوي چې ورته ګران پریوزي. بل د وړو کم شوی نرخ لا هم په وارای نه پریوزي او اخیری د دکانونو زیاتې کرایې د مزدورانو دیاړي او نور خرچې هم په لار کې خند دی.
نو آر شای که ما دی گرانی دی منگایی دی نو و سکم حکومات موتا نرخنامه را کردی دی 200 گرام 30 روپے او 100 گرام 15 روپے دی مو قابل برداشت که نده دا مو برداشت نشو کوای نو دی واجی نمو احتجاج وکو.
دا کرمی پا برا تحصیل کی شاو خواه دا نانوایانو تر اتیاو پوری دکانو ندی چه هغا طول لدو روزو دا احتجاج پتوگا بند پراته دي. په سیمه کې نانوایانو خپل دکانونه د بندولو فیصله تر هغې کړي چې ډوډۍ په مقرر نرخ او وزن نه خرڅولو په ترڅ کې پر ضد دي حکومتي کاروائی وشولا. د پاړه چنار ځای مشر حاجی روف حسین مشال رډیو ته وایي په سیمه کې دا وخت د وړو 9.5 کیلو بورې قیمت تر 2200 روپے راټیټ شوی او په 11 کیلوګرامه ایل پی جی ګیس کې هم 300 روپے کمی راغلی. نو په کار ده چې نانوایان دې هم د ډوډۍ نرخ راو غورځوي. حسین زیاتوي کله چې هوټلو او د پاړه چنار جیل ته نانوایان د 200 ګرامو نغن یا ډوډۍ په 25 روپے ورکوي نو هغوی یاد نرخ د عام خلکو لپاره ولې نشي ساتلی؟
ان شاء الله امید ده چې نانوایان خپل ریټونه هم خکی او پبلک عوام ته به ریلیف ورکړي. دین علاوه نن بل خبره چې ګیس هم درځون دی هغه مت کې بم دوی خپل سوچ وکړي ان شاء الله امید ده.
بلخوا د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله وای د نانوایانو سره درې ځل ناشته کړي خو لا تر اوسه په یو نقطه ور سره متفق شوی نه دی. د حفیظ الله په خبره په روژه میاش کې چې کله ور سره د ډوډۍ مقرر نرخ بیا کتلو خبره وکړله نو هغه په دغه خبره رد کړله چې دوی به عدالت ته ځي او نوې نرخ نامه به چیلنج کوي ځکه چې وارای پې ناراضي. مرسیال کمشنر وای په سیمه کې د سټی آرډر په یو اخباري بیان د سیمې نانوایانو تر شپږم مئی پورې په زړه نرخونو ډوډۍ خرڅې کړې خو نور یې خپل خوښې ته نشي پرېښودلې. چارواکي زیاتوي په سیمه کې یوه اونۍ وړاندې د ډوډۍ نوي مقرر شوي قیمتونه نافذ کول وغوښتل نو نانوایانو ورته وویل چې د وړو نرخ مزید په راغورځېدلو بور سره متفق شي خو داسې بیا ونه کړل. چارواکي دا هم وایي په سیمه کې ډوډۍ په نوي نرخ د نه خرڅولو پر ضد کاروایی تر کولو پس ځینې کسان یې نیولي چې هغوی به تر چلان کېدلو پس بیرته راخلاص شي.
اوس مونږ مجبور یو زمونږ انتظامی ذمہ داریان مونږ ته اوبلایج کوي او دا مجبور کوي چې یاره په دې اکشن والو دغه اکشن مغست او یوازې دا نه چې نمبایي وغیرہ نو رئیس سی وی میټینګ مونږ غوښته ټول سیزن به مونږ وایس کو او د نورو ټریپس خراب به مونږ کاروي کو.
د خیبر پختونخوا حکومت پر 15 اپریل اعلان کړی و چې په صوبه کې به د 100 ګرامو ډوډۍ په 15 روپے خرڅول کیږي او همدغه رنګ صوبایي حکومت د 200 ګرامو وزن ډوډۍ د خرڅ لپاره 1.5 روپے نرخ مقرر کړی و. د پاړه چنار نانوایان وای په نوي مقرر شوي نرخونو ډوډۍ خرڅول ورته په تاوان پریوزي او زیاتوي کا حکومت د ډوډۍ نرخ زیاتولو غوښتنه ونه منله نو خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د بلوچستان حکومت او چمن پرلتوالو ترمنځ مذاکرات یو ځل بیا بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. پرلتوال پر خپلې دې غوښتنې ولاړ دي چې د چمن او سپین بولدک خلکو لپاره دي د ویزی او پاسپورت شرط ختم سي. دوی وایي چې تجارتي سفرونه دي پر شناختي کارډ او تذکروي خو د پاکستان حکومت دا نه مني او وایي چې هر سړی باید ویزا او پاسپورت ولري. پرلتوالو د کوټي او چمن ترمنځ لوی لاره هم تړلې ده او وایي تر هغه وخت به یې نه خلاصوي تر څو چې غوښتنې نوې منل شوي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په رپورت کې.
د افغانستان پولیس ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي شاه چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ خبرې و پای ته رسیدلې دي خو سم د لاسایت څخه نتیجه نه ده ورکړې. د حکومتي کمیټې مشر او د بلوچستان اسمبلی سپیکر د کیپټن عبدالخالق په خبره چې پرلتوالو چې کوم تجویزونه یې وړاندیزونه و دوی ته ورکړي دي دوی به هغه د صوبې تر اعلی وزیر پورې ورسوي. نوموړي د خبره د پرلتوالو سره د خبرو وروسته د مئی په 14 نیټه په چمن کې د ډیوه ریډیو سره کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې ستونزې به یو داسې حل راباسي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
نو بارډر چې دی هغه د فیډرل ګورنمنټ سره تعلق لري. صبح زکه باغ کې خپل پېښلن نش پر صادره کولای چې خامخابه بنچ دی وو اړین او هغه پېښل د تعامل کوي خو به حیثیت د فیډرل ګورنمنټ د نمائندګۍ په صورت باندې نو ظاهري خبردار ته کوم چې مړ بداتو یوزونه در چیف منیسټر پر ورسو چیف منیسټر به مزید د فیډرل ګورنمنټ کې به کم سټیک هولډر خلک دي دا غسر به په دې متعلق باندې ضروری مجلس کوي او ان شاء الله زموږ دا امید دي چې خپل چې سن اصل اربت چلار چې باغ کې د خلکو د پاره هم سلی خبره پکشي د سټیټ هم هغه کم خپل اډر جاری کړی دی په هغه متعلق باندې هم چې په هغه کې دا شلاري چې هغه د دواړو تقابل قبول لاري ان شاء الله تعالی.
بلخوا پر لتوال وای چې تر څو د پخوا په ډول افغانستان سره پر سرحدي پوله د شناخت کارډ او تذکرې د لارې د خلکو د تګ راتګ غوښتنه نه وي منل شوې، تر هغه وخته پورې به دوی د کوټې او چمن تر منځ لوی سړک خلاص نه کړي. په دې ترڅ کې د پرلت ویان صادق اڅکزي د مئی په 14مه نیټه په چمن کې وروان پرلته په خپله وینا کې وویل چې دوی به کله هم د پاسپورټ او ویزې شرط ونه مني. بلخوا د کوټ چمن لویه لاره د مئی په 14مه نیټه د هغه وروسته د پرلتوالو لخوا تړل شوې وه. کله چې د مئی په 3مه نیټه د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت پر ځای ډزې وسوې او په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي وو. خو د سرحدي عسکرو ویان د خبره په کلکه سره رد کړه او په یو بیان کې زیاته کړې وه چې پرلتوالو په خپله ډزې کړي، البته نوموړي په دې اړه څه شواهد نه وو وړاندې کړي. د دې وروسته د مئی په 12مه نیټه د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي، د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې و درې کسیزه کمیټي جوړه کړې وه، چا چې په چمن کې د لغړې احتیاط ترڅنګ د تاجرانو او سیاسي او قبایلي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د ولسي تګ راتک په اړه بیلابیل وړاندیزونه راغونډ کړي دي. د یادونې وړ ده چې د چمن احتجاجي پرلت تیر کال د اکتوبر په 28مه نیټه د غوروسته پیل شوی وو، کله چې د هغه وخت د پاکستان لنډمهاله وفاقي حکومت پریکړه وکړه چې تیر کال د نومبر د لومړني نیټ څخه به پر یاد سرحدي پوله د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې د لارې د خلکو تګ راتګ یقیني کړي.
مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان حکومت له نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف سره اوږد پور یو نوی پروګرام په اړه خبرې پیل کړې دي او هیله لري چې له دغې ادارې به د شپږو عربو امریکایي ډالرو پور ترلاسه کړي. خو له دې وړاندې ایم ایف پر خپل وروستي رپورټ کې ویلي وو چې د پاکستان اقتصاد په غیر معمولي توګه له خطرونو سره مخ دی او پکې تر ټولو لویه خطره روانه سیاسي بې ثباتي بللې وه. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي رپورټ لري.
د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف د مای په لسمه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د عام انتخابات وروسته هم سیاسي بې یقیني لیدل کیږي او سیاسي استحکام نه دی راغلی. راپور دا هم ښایي چې د عامو ټاکنو وروسته پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، پیپلز ګوند او ځینې نور ګوندونو سره په ګډه مرکز کې حکومت جوړ کړی دی، خو په ټاکنو کې تحریک انصاف په آزاد حیثیت د بل هر ګوند نه تر ټولو زیات اوټونه اخیستي او په قومي اسمبلی کې په مضبوط اپوزیشن سره موجود دي. که څه هم د پاکستان حکومت د ایم ایف پالیسیو ته د دوام ورکولو اراده ښودلې ده، خو په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان بیا وایي د ټاکنو وروسته هم سیاسي اړې ګړې لا ختم شوي نه دي. نوموړي په وینا چې په پارلیمنت کې دننه او بهر په سړکونو د حکومت مخالف ګوندونو لخوا احتجاجونه دوام لري.
تحریک انصاف دی وکم چې دنه یو اپوزیشن په تور باندې چې دنه موجود دی په اسمبلی کې او په بار په سړکونو باندې، بلخوا چې دنه مذهبي جماعت جمعیت علماء اسلام چې دنه اغم دی وکي یو احتجاجي لارې اختیار کړي ده. حکومت ته چې دی کم سخت فیصلې دي د ایم ایف چې کم شرایط دي دغه مطابق بجلی یا د ګیس نرخونه کې سیوا کوي یا د ټیکسونو لیا سره سخت فیصلې کوي، نو دا سیاسي عدم استحکام د دې پوجا باندې ودا پوره کول چې دین حکومت تکرانه شي.
د ایم ایف دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف یو پلاوی اسلام آباد ته راغلی. پاکستان ته د ورکړې شوي شرطونو په هغې د پاکستان حکومت لخوا اغستل شوی گامونو جاج اخلی. د دې ترڅنګ پاکستان حکومت د نوی پور پروګرام لپاره نړیوالې مالیاتی ادارې سره خبرې اترې هم پیل کړې دي، او د پاکستان حکومت هیله من دی چې د ایمپ څخه به شپږ اربا امریکایي ډالرو زیات پور ترلاسه کړي. که څه هم د پاکستان حکومت د ایمپ د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د مای په 12مه د پاکستان د خزانې وزیر سینیٹر محمد اورنگزیب پلاہور کی دا مرکزی ایوان صنعت و تجارت غونډې ته په وینا کې ویلي، د ټیکس یا مالیه په نظام کې اصلاحات کولو ته ضرورت دی، او د محصولاتو د ښه کولو لپاره به د مالیه جال پراخول وي. نوموړي ویلي چې د ایم ایف شرطونه پوره کوي، د ټیکس په نظام کې اصلاحات کوي، د تاوان سره مخ سرکاري ادارو نجکاري یا شخصي ادارو په مرسته چلولو منصوبه هم په مخ کې بوزي. د اقتصادي چارو شنن کې وایي، نړیوالو مالیاتي ادارو هیله ښودلې وه چې پاکستان کې باید د اتمې فروری د عامو ټاکنو وروستو سیاسي حالت یو څه ښه شي، خو د دوی په وینا چې پاکستان کې د اوږدې مودې راهیسې سیاسي اړې ګړې لا ختم نه دي. دا اسلام آباد انٹرنیشنل پوہنتن اقتصاد و دسانگ استاد ڈاکٹر میراج الحق تمائی پدیالسما مشال ریڈیو سرف خبرو کی ویلی، دا ایم ایف دا خبر بالکل پڈاگا دا چی پاکستان کی دا تمی پرورئی رستہم سیاسی عدم استحکام نہ دے رقم شوی.
کله چې سیاسي استحکام نه هغه غوښتنې هغه ملک او هغه حکومت هغه پوره کولی شي، خو کوم ملک چې سیاسي استحکام نه وي نو بیا نه د طرفه دای چې هغه ته ایزیټیشن کو مونږ د حکومت سره دغه لوسنامه ترسره کړو، کو سبالا دغه سیاسي عدم استحکام د وجې نه دا حکومت بدل شي او دا ریپلیس کړي شي یو بل حکومت راشي، بیا هغه زمونږ دغه غوښتنې نه پوره کوي، نو هغه پروګرام د دای چې مخولان د باندې هغه نیمګړی پاتې شي.
ڈاکٹر میراج الحق زیاته کړې د سیاسي استحکام بغیر اقتصادي وده نه کیږي، نو ځکه آی ایم ایف بیا بیا دې اړختا اشاره کوي. په پېښور کې اقتصاد پوه پروفیسر منظور علي بیا وایي، سیاسي عدم استحکام له کبله حکومت د اقتصاد د ښه کولو لپاره سخت بریکړې نشي کولی او ټیکسونه هم نشي راغونډولی.
دا پاکستان په معیشت کې خصوصا چې آی ایم ایف موږ را کمې قرضې را کوي، نو هر قرض ورکوونکي دا خبره کول غواړي، دا خبره انشور کول غواړي، یقیني کول غواړي چې کوم ځای کې هغه خپل قرض ورکوي چې هغه قرض خامخا محفوظي، دا هغه اصل زر هغه ته واپس شي. سو پورې پاکستان موجوده تعلق دی، نو کوم صورتحال چې سیاسي صورتحال چې موږ د سپاسره مخ یو، هغه که په زموږ په صوبو کې دی که په مرکز سکرے بدمنی موجودہ را، او بیا سیاسی غیر یقینی صورتحال دا غیل وی وجہ دا.
په داسې وخت کې چې پاکستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، او د پاکستان حکومت د نوي پور پروګرام لپاره نړیوالې مالیاتي ادارې سره خبرې اترې هم پیل کړې دي، او هیله من دي چې د ایم ایف څخه به شپږ ارب امریکایي ډالرو زیات پور ترلاسه کړي. د پاکستان د خزانې وزارت د مای په 12مه په خپل ویب پاڼه ویلي، پاکستان د ایم ایف سره د نوي پور پروګرام لپاره خبرې پیل کړي، او په دې لړ کې د مای په 12مه په اسلام آباد کې د ایم ایف یو پلاوی یا مشن چې مشري یې نتن پورټر کوي سره د خزانی وزیر سینیٹر محمد اورنگزیب په مشرۍ پاکستانی چارواکو لیدلی. د پاکستان لخوا د خزانی وزارت محمد اورنگزیب په مشرۍ کې د پاکستان سٹیٹ بینک گورنر جمیل احمد، د فیڈرل بورډ آف ریوینیو چیئرمین محمد زبیر او د هغوی اړوند ټیمونه شامل وو. د پاکستان ډان ورځپاڼې د مای په 14مه په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان د راتلونکي بجټ وړاندې کولو نه مخکې د ایم ایف سره نوی پور پروګرام پیلول غواړي. د پاکستان د خزانی وزارت سینیٹر محمد اورنگزیب پوار ویلی، د ټیکس یا مالیه په نظام کې اصلاحات کوي او د اقتصاد د خکولو لپاره ګامونه اخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن سیاستوالو د تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل پر حکومت نیوکه کړې دي چې د امن بحالولو لپاره یې څه نه دي کړي. په صوبای اسمبلی کې اپوزیشن مشر عباد الله خان پرون د خپلې وینا پر وخت ویل چې وفاقي حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره صوبایي حکومت ته پیسې ورکوي، خو هلته چارواکو بیا هم د بتي اخیستو، هدفي بریدونو او وسلوالو حمله مخه نه ده نیولې. خو د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور سلاکار عبدالکریم خان دا تورونه رد کړي. غلام غوس نور حال راکوي.
چیف منسٹر صاحب کا اپنا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ نو گو ایریا بن چکا ہے،
خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا د حزب اختلاف مشر عباد الله خان دی چې وایي خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت ته د امنیت لپاره وفاقي حکومت اربونه روپۍ ورکړي دي، ولی بیا هم په صوبه کې د امنیت صورتحال د ډاډ وړ نه دی.
کہ جو آپ کو ایک ہزار بلین ملے تو واران ٹیرر میں آپ نے یہ پیسے
پختونخوا پہ اسمبلی کی دا خبر دا حزب اختلاف مشر عباد اللہ خان دا مئی پہ دیارلسم نیٹا دا روان مالی کال دوزر دویشتم دریشتم لپار دا اوڑان دکڑی شوی بجٹ پہ اڑا دا بحث پر محل دا اسمبلی ونڈی تا پہ وینا کی کڑی دا دا اسمبلی دا ونڈی رستو حقا پہ دا غاڑا مشال ریڈیو تا وویل چې په تیرو نهو لسو کلونو کې هر کال د پښتونخوا صوبې ته د مرکز لخوا د ان اف سی فارمولې لاندې 1% اضافي مالی پانګې ورکړې شوې، ولی بیا هم په دې صوبه کې د امنیت حالات سم نه دي او د پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوو صوبایي حکومتونو او په مرکز کې د عمران خان د تیر وفاقي حکومت د ناسمو امنیتي پالیسیو په وجه پښتونخوا صوبه د ترګرۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخ ده.
د دې صوبې ایشو نمبر 1 چې ده کنه هغه د امن او امان دی، ټیک دی نه؟ د هغې دپاره ډیویزیبل پول نه 1% چې دی هغه دوی ته ریلیز کیږي. دوی هغه کمیټ کړی م ده خپلو بجټ سپیچ کې مور کړي دي چې پیسې موږ ته ملاویږي. د هغې چې جوړیږي 91.7 بلین پر اینم هر کال ملاویږي، او دلته زمونږ د صوبې د امن او امان حالات ته ګوري چې څه حالت ایکسفارټ طرف ته لاړ شي، جنوبي اضلاع ته لاړ شي، نه هلته نه څه پولیس سټیشن شته، نه اکویپمنټ شته، نه پروټیکشن شته. د دا خلک دغه شان نیکډ حالت کې به څنګه دوی د ملیټنسي مقابله کوي؟
خو په اسمبلی کې صوبایي وزیرانو د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان د څرګندونو په ځواب کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوو صوبایي حکومتونو د امنیتي او نورو پالیسیو دفاع وکړه. د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وویل چې د عمران خان د وزیر اعظمۍ په دور کې امنیتي حالات ډیر ښه وو او له ګاونډي هیواد افغانستان سره هم څه مشکل نه وو او په پوله تجارت هم ښه روان وو. زمونږ د وفاقي حکومت په وخت کې امنیت ښه شو، په پوله ازغن تار ولګول شو، د غلام خان انګور اډې او خرلاچی لاري زمونږ په دور کې پرانستل شوې. چې کله زمونږ وفاقي حکومت راغلو نو زمونږ د حزب اختلاف د مشر ورور په پېښور کې کور واغیستلو او وړاندې کور په اسلام آباد کې وو. یاد دی وی چې د موجوده صوبایي حکومت نه وړاندې په صوبه کې د خواوشا یو کال نه زیات د نگران حکومت په وجه د 2022 درشتم د مالی کال بجټ د صوبایي اسمبلی نه نو منظور شوه، نو په دې وجه د تیری جمعې په ورځ د روان مالی کال بجټ اسمبلی کې پیش شو او د مې د 14مې نیټې نه په دې بحث پیل شوه چې په کې په امنیتي بودیجه او د حکومتونو په امنیتي پالیسیو ته بحث ترسره شو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د جنوبي وزیرستان ډیر اسمل خان او ټانک له نامنې شکایت خلق له نامنې شکایت لري. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې پر امنیتی ځواکونو نیوکې وکړي او ادعا کوي چې حکومت د وسلوالو په شکارا ګرځېدو سترګې پټې کړې دي. دوی ځاتوي چې خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست سمواری ده چې نه یې د پوره کړې. د ځایي نظامي چارواکو مشال ریډي ته وویل چې د امنیت ساتلو لپاره د پاکستان پوځ او پولیس په ګډه کار کوي. اشتیاق مسید نور حاله کوي.
خیبر پښتونخوا سویلی ضلعو اوسیدونکي د مئی په 14مې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې د 1300 میاشتې راهیسې خراب شوي دي، چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی او حکومتي چارواکیو یې د سیمې خراب امن حالات بنې سترګې پټې کړې دي. په دغې برعکس د ډیری اسماعیل خان تحصیل درازنده سیمې یو مشر مشال ریډیو ته ویایي.
ز نذیر افغان دلته زموږ په ضلع ډیر اسماعیل خان کې ترګرۍ بدامنۍ حالات روانه دي، خاص کر درازنده چې کم درازنده آس پاس غرونه دي. دلته چې د کله زموږ د او جی ډی سی ګیس تیل کفنۍ رااله او د دې ذخیرې پیدا شوې، د هغې ورځې زه دلته ترګر پیدا شوي دي او ورځ تر بلې زیاتږې لګیا دي. ترګر چې کم دي دلته د ټیکیدارانو ځه بتی اخلي شش کاله یا اخلي، او دلته چې کم ریاستی ادارې پرتې دي مکمل دلته پر روانه تر غریب باندې سترګې پټې کړې دي. بل د موږ سره نږدې درابڼ تحصیل آلات بیا تر درازین ده بدتر دي. هلته خو په رڼا ورځ ښکاره کولم کله ګرځي. موږ ته امن راکول د ریاست ذمواري ده، د ریاستي ادارو ذمواري ده.
د ټانګ ضلع اکشن کمیټي یو غړی ندیم عوام دوست د خپل ضلع امنیتی حالات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
تحریک طالبان دی هغه خو صرف او صرف په طرف د سرکار سره چې کوم د ریاست ادارې دي، فوج پولیس یا ایف سی شورا، دغه سره مخامخ دي. او دا نور چې کوم کنه منظم ګروپونه دي په ټانګ شه، دا عوام شي کول بند لګیا دي، هغه کول بند ها، په تنکه بند ها، په بتخوره بند ها. یو وخت نه می دا بار بار دغه شرکت کوي چې ټانګ شه امن نشته. دا هر ځای امن امن غوړي خو امن رچی نه. په ټانګ شه کوم پولیس دی، د په ماشوم نه بعد بار نشي وتای.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل سره روغا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید ویایي چې د ضلع اوسیدونکي یې حکومتي چارواکیو نه په احتجاجونو کښې د امن غوښتنه کړې ده، خو چارواکي یې په دا غوښتنه غوږ نه ګراوي.
په وزیرستان شي چې کومو امنیتي حالات یې دغه ریز په ریز د خروپولو طرف ته روان دي، چې کله هم داسې څه ناخوشګوار واقعیا وشي په هغه نه بعد فوز ورچک شي، عام عوام ستړیول شریکو، د عام عوام نیول شریکو. د وزیرستان عوام همیشه د پوره احتجاجي نه ه کړي دي او د حکومت نه د فوز نه دا غوښتنې ه کړي دي چې په دغې حالات چې دا میشته تکلیف نه رورسېږي. په موجوده حکومت یا فوز چې کوم په وزیرستان شي پروت
خو په ډیره اسماعیل خان کښې د ترهګري ضد محکمې سی ټی ډی یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې پولیس او پوسټ په ډیره اسماعیل خان ټانک او سویلي وزیرستان ضلعو کښې د وسلولو په خلاف په خفیه اطلاع عملیات شروع کړي دي او د امن حالات ښه کولې د پوره یې خپل ګامونه پورته کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تو ہوا گیاست اوس بوګ غږ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن للاریا اوره.
د افغانستان د پکتیا ولایت د زرمت په ولسوالۍ کې له سیلابونو زیانمن خلک له اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو د بیړنیو مرستو او د زیانمن سویو بنسټونو د بیا رغونې غوښتنه کوي. دوی وایي د وروستیو ورځو بارانونو او سیلابونو د دوی کورونو، لارو او کرنیزو فصلونو ته سخت زیانونه اړولی دي. بلوری ته ځایي چارواکي د زرمت د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې د خلکو لپاره د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا د مرستو بهیر پیل شوی دی. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت یو شمېر نور سیمو او ولسوالیو په شان وروستیو پرلپسې بارانونو او سیلابونو د زرمت په ولسوالۍ کې هم کورونه، سړکونه او پلونه ویجاړ کړي او کرنیز فصلونه یې له منځه وړي دي. د یادې سیمې زیانمن اوسیدونکي غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال مؤسسات دوی سره د بیړنیو مرستو په خوا کې د همدې ویجاړو سړکونو، ویالو، پلونو او نورو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د زرمت یو تن اوسیدونکي خانولي مشال راډیو ته وویل
باید دولت همداسې همکاري موسسې د همکاري سره وکړي چې دې ته یو څو کومکونه ورسوي، عاجل کوو او نور باید کار زمینو ته برابره شي. اوس هر منطقه حق لري ګوره، اوس دا پورته بریمخیل منطقه او هغه ځوانانو کار کوي، وکړو د سکته نکلام راله، اوس دا منطقه د باید دې منطقې خلک باید مصروف شي.
د زرمت ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نجیب الله وایي دوی په خپل ویجاړ شوي کور کې هغه کار پیل کړی چې د دوی په وس پوره دی، خو د چات دروازو او کړکیو د اخیستلو لپاره امکانات نه لري.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل، د خلکو کورونه ویړلو، مځکې خرابې کړلې، د خلکو غنم او داسې نور جانونه یې رامنځته کړل. فلحال مې خپل کار روان کړی ده، خو اوس په لاس کې دومره څه نه لرو چې مثال بور ورته ووایو یا اوبه ورته واخلو. لرګی ورونه ورته یې اشی خو ډېره لویه خبره ده.
وروستیو بارانونو د زرمت عمومي سړک هم زیانمن کړی. په دې سړک د یادې سیمې د اوسیدونکو سربیره له ګردیز نه پکتیکا او غزنی ته هم موټرونه تګ او راتګ کوي. د زرمت ولسوالۍ یو تن سپینګیري اوسیدونکي عطا محمد وویل
ولا ډېر خلک ما ولیدل چې شرن تکلیف دغه لار باندې کومه لار ولاړ شم، ما ورته داسې په مکرب خیلو باندې ولاړ شم، په مکاوه باندې به راووځي، نو خلک سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. سړک ته خو یو مخ ډېر ضرورت لرو.
فضل علی چې د دلارام څخه بار موټر تر ظلمت راوستی او درې ورځې ورباندې لاره کې تیرې شوي دي وایي
چې زر ورڅېته مشکلې هم کې بچ کړې مالې ماتې وې کمانۍ ټایرونه بچ کړې وې چې بلیار پخه وې هېڅ مشکل بنې وې.
بل لوري ته په پکتیا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې چارواکي د خلکو ستونزې او د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله دوی ته اوښتي مالي او ځاني زیانونه مني او زیاتوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو زیانمنو ته د مرستو عملي بهیر پیل کړی دی. د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر نثار احمد نجات ویل
زیات بارانونو له وجې نه پکتیا ولایت کې چې ګڼ شمېر کورونه نړېدلي خلک سیستم ته داخل شوي د نن تاسو اولا وینئ چې دا د خان نظر او درېسته و نغدې پیسې ورکړل کې او نصیب د خان راجن کړ دی او په آینده هفته کې به د ډبلیو فی د خان خوراکي مواد او غیر خوراکي او همدغسې د آیرسي د خان هم نغدې پیسې ورکول کې.
یاد دی وی د ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې افغانستان له اقلیمي بدلونونو شپږمه درجه اغیزمن هیواد دی. یاد سازمان ویلي افغانان د اقلیمي بدلون له ویجاړوونکو ګواښونو سره مخامخ دي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان د شمال په ګډون ځینې نور سیمې بارانونو او سیلابونو ډېرې اغیزمنې کړي دي. د جمعې ورځې ناوخته د بغلان ولایت په بورقه مرکزي بغلان نهرین او د پلخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبهیدل.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.